اقتصادي میلمانه در پیشن. د ترکیه و چارواکي تایید کړ چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو د دندو له پای ته رسېدو سره سره پرانیسته یو خپل چارې مخ ته وړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې دغه ترک چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي همدارنګ وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخ ته وړي. په انقره کې د افغانستان سفارت چې چارې د جمهوریت د وخت چارواکو سنبالولې د پنځشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې وویل چې د سفیر په ګډون د څو ډیپلوماټانو دندې پای ته رسیدلې او د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په وړاندې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو نوښت په نوم بنسټ پرون په خپله ویبپاڼه کې په یوه راپور کې ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې روانه اونۍ د سویس په جنوا کې جوړه شوې وه د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د پولیو وایروس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې د مخنیوي لپاره باید د پام وړ اقدامات وشي. په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې او په پاکستان کې تر 80 ډېرې پیښې ثبت شوې. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په دوو بیلابیلو پلیټونو کې پرون د دوو پولیسو په ګډون 5 تنه وژل شوي او 5 نور ژوبل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یې شای د روانه اونۍ د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره وویني. ترامپ چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو شمنه کړې د غرض مخکې ویلي وو چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به هم له نشتې خبرې وکړي.
د ازادي ملمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وېستې د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د مانې لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغې په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلی وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کال را په دی خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوي هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې
آغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوی سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت مت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
د تاسو ټکی یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د د د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې مانې تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منلې نه دی، در بس وایي دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه یې منو. چون افغانستان دای منلې دی او دی په تصویب رسولې یا راتیفای کړی دی، نو د هغې په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغې ته شیډو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوې وي، بیا هغه دغه شیډو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډېر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دې نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوالو قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري چې
دوی ولې دغسې چلند کوي. بله، د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر ICJ ته معرفي کوي. اورځلا جانې، د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و، خو درې میاشتې تېرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه چلند د ډېر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی دا د نړیوال په سطحه کې هیچ چاته د منلو وړ نه دی لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي هغه خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهیږم دای بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو لیکن حقایق خو د هیچا د سترګو نه پټ نه دي نو سناریو شاید په دغه برخو کې مختلف وي یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودونکو د چاغیم پوه شوی دی چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي دا شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلې دی دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي د هاګ محکمې ته راوکاګل شي دغه سرحد پورې که خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی او غوښتنه شوې ده خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل وړ دی لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د هغې په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بې له شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي
او ورزلا جانې د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیر چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي خو که اړین پړاوونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي ستاسو معلومات څه وایي
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلې دي عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی هغه ته دی دغه بحثونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي نو دا خو د دې وغه عکس العملي اقدامات دي نو دغه څه د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلېدو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خبر شوې ده چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي، لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ونی او مخصوصا خاص طور باندې که د نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري، او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصولو په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دې ته باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دې ته په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغې یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به یې دا وي چې دوی د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل هغه اهدافو ته ونه رسیږي، که څه هم چې دوی ووایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلی یا بل، دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دوی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپله قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به دې خلکو ته ورکول کېږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماتیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که موږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو دا سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ښه اورزلا جانې، ډېر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت ته کوو. سلامت اوسئ.
ان شاء الله، مننه تاسو له هڅو.
Hello. I love you.